پوری روٹی اور آج پھر اپنا لہو بیچ کے لے آیا ہوں، میرے بچوں کے لیے بھی ہے ضروری روٹی۔ عید ہوتی ہے میرے بچوں کی اس دن، جس دن ملنے والی ہو انہیں دال میں چوری روٹی، اور بعد میں نعرہ کپڑا و مکان بھی ہوگا۔ زندگی کے لیے پہلے ہے ضروری روٹی، یوم مزدور پہ اتنا تو ہمارا حق ہے، آج کے دن تو کھلا دے کوئی پوری روٹی۔
ماشاء اللہ ډیر خسته شیرونه او دستاسو بس په پروگرام کې خو وخت کم پاتې دی، تاسو به اوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟
سر یو خبره به ویل غواړم چې تاسو که دنیا او د دین کامیابی غواړئ، یو خپل کوشش ومنل تیاری ساتئ، بل خپل نیت صفا ساتئ، یو بل دا چې احترام سره تاسو خپل تعلق ډیر مضبوط ساتئ، انشاء الله تاسو لاره کې اسلامي نړۍ ته خیر وي، یو ښه مسلمان جوړ شي،
ډیره ډیره مننه بشرا بیبی چې تاسو را سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او تاسو را سره دومره خسته خبرې وکړې،
تاسو ډیر مهرباني چې تاسو ماته دومره موثور کا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړې، مهرباني،
ثانک یو، مننه جی، خوشاله اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ، موږ سره د پیښور نه بشرا فاروق ملمنه و، امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتلا آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه، که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي، په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی. له دې سره سره به په خبرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو، له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل، د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاروه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل، په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل، نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی وو او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي، اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو، نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کېږي، نو هغه دریځ اوس موږ ته ډېر کمزوری ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ. د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړې، او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث دې موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي که د 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو تک اولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو په څه ناڅه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټابلیشمنت ننګولې یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري، خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو اوخدا چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوث چې لبلې زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري نو وایي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي. دې پر حکومتداري اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی.
آپس کے اختلاف کی دنیا تے انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے.
سیاسی گندنا لیوبل سره د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی. د اختلافاتو لکبلا چې گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یې کمزوری کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده. کله چې حکومتداري کمزوری شوه نو خلک له سیاسي ګوندونو بیزاره او خپه شول.
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے ناراض ہوئے.
در ډاکټر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سحکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلې دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو د ولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنت له ننګونو او فشار سره مخامخ وي.
بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے.
بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھا پخپلا د یو سیاسی گوند پتوگا قتل کیجی. خلق پوجی امریت تھا د منتخب جمہوری حکومت متبادل پتوگا گوری. نو دا گردش یا دا دوران پا بیا بیا تکراریجی او ہر چلور شپاج یا اتکال پس مرش دا شای گورو. نو اوس هم پا پاکستان کی هم دا منظر شکاری چی دا دیری اندیشنی وال خبر دا. زکر چیز ما پا فکر دا پوجی امریت لکبلا یا دا اسٹیبلشمنٹ پا سیاسی چارو کی دا لاس وحنی او واق در لاس کولو لکبلا نا پا خواه کل پاکستان تا خیر رسی دلی او نا با بیا کل ورسیشی.
هلته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي؟ آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنت؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي.
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسی ګوندونه باید جمهوری وي، بل باید ټولنه جمهوری وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوری رویو، جمهوری رجحان او جمهوری سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي. دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوری ده.
نو آیا جمهوری فکر ته د ودې په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ډاکټر خالد غوث وایي هغوی تر ټولو زیات ذمہوار دي.
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے.
اغی تر ټولو زیات ذمہوار دي ځکه چې په سیاسي ګوندونو کې په نوم جمہوریت نشتا. تاسو وګورئ سیاسي ګوندونه د مشرتابه د حکم او تابعداري په اصول او د ګوندونو چلول ته ژمن ښکاری. په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اخیستی دي، او دا هم وګورئ چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي. نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي.
ډیفنس میں آ جاتے ہیں تو وہ سسٹم کے ڈیفنس
خو له دې سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے مگر یہ معاشرہ
کد جمهوری رجحان تنزل وی او کد ټولنې سوال د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده، ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي.
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه نه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لرې سي یا اقتدار وانخیستلای سي نو بیا ورته غوره لار دا وي چې له اسټبلیشمنت سره په یو ځای کېدو خپلې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د اسټبلیشمنت د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوت زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له اسټبلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوي همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د له پخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وایي له دې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د اسټابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د اسټابلیشمنت خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونا دا اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبر منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوری جدوجہد پیل کړی وو چې دولت منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي. دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راځي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي او اسټابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید اسټابلیشمنت یا پوزي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ یہاں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آفس پہ فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ڈاکٹر تیمور رحمان او ڈاکٹر خالد غوث شنونو او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي. او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناسه شکل کې له ولس سره تړاو او رابطې هم بحالې پاتې شوي دي، هغوی ولې د جمهوري سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خپرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دے خدای ولې خوشحالی دې کړنا یا با ولی مال دی دو ولی طاقت راکو خدای ولی خدای ولی خدای ولی
اے خدایا خل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا خل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را
آؤ سن لو یارا
بدل رہا تھا کو ہمت مرا کبھی غیرت رو رہا تھا کو غیرت مرا کبھی سکندر بخرا دارا خیال مرد خالد کی تورا ہلال اسلام دبریدا ماتا بریدا مار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دسپ میں لو بکالو دبو ڈے کال را کا جھوٹو لولا جہاں فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے دایا کلرا اے دایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سینلو یارا آؤ سینلو یارا